نه بجې شو. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د دې خبرونه لویه برخه ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه په بخبر شوی اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف تورانی لخپلې دندې لري کړی دی. دا اعلامیه نن له رسنیو سره شریکه شوې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مه راهیسې عملی شوې ده. آصف تورانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. اروپایي ټولنې له ادعا سره سم روسیې ته د ایران د بلستیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې د خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغه ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلند سکتور ورسره محدود شي. د ایران د هوایي چلند پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. تهران دا تور رد کړی چې روسیې ته دا وسلې لیږلې دي. د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشی کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ. ولودیمیر زلنسکي دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځیان تبادله شوي دي. تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګریبریوسس په جګړه ځپلې جګړه کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړې دوستانه وکړه او په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګ کې د ژوند د یو تاریخ ورځنی واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده. د دې کمپاین په ترڅ کې سباندې 15,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو. دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه سجی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، په خبری برخه کې به تیرانا ته مخه کړو، د البانیا پلازمینې ته. نن د شاوخوا 130 شزو او نجونو د غونډې دریم او وروستۍ ورځ ده. تیرانا ته ورځو له هغه ځایه د سجی رادیو خبریاله فریده سیال را سره ده. فریده جانې، تر اوسه پورې په دې غونډه کې څه پریکړه وشوه؟ په تیره خبرونه کې تاسو راته ویل چې دوی ځینې وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کوي.
ډېر مننه شیبر صاحب. دوی دغه خپله اعلامیه څه شېبه مخکې خپره کړه، له رسنیو سره یې شریکه کړه. په دې کې ځینې مهمې غوښتنې دوی له نړیوالې ټولنې درلودلې. سبې هغه مهمو ټکو ته دلته اشاره وکړه. اوله غوښتنه د دوی دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو چنجونې راګرځول شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، او حتی دغه نوی قانون چې د امر بالمعروف اوس تصویب شوی دی، په دې کې د ښځې غږ او مخام اورد بلل شوی. دوی وایي چې په نړیواله سطحه باندې یو قانوني تشه ده، د دې لپاره باید په نړیوالو اصولو کې قوانینو کې ځای رامنځته شي. په افغانستان کې دغه محرومیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپېژندل شي. د غوښتنه د دوی مغوښتنه ده چې په اوس مهال کې په افغانستان کې فقر ډیر دی، او د دغه فقر ډیر غیز پر افغان خزه دی چې دوی په هر پلو باندې ځپلې دي، او بل پلو نه افغاني خزه کار نشي کولای. د دوی غوښتنه ده چې دغه بشري مرستې چې افغانستان ته ځي، د دې د څارنې لپاره دی یو میکانیزم رامنځته شي، او د دې مطمئنه شي چې نړیوالې کمی مرستې افغان خزه په نوم باندې افغانستان سره کوي، د دې مستقیما افغان خزه ورسې رسیږي. د افغان خوځو د تجارت په برخه کې ځینې غوښتنې کړې دي چې په افغانستان دننه ورته که څه هم یو څه زمینه برابره ده، خو دغه زمینې دې ورته پراخې شي په نړیوالو نمایشګاهانو کې، یا له هېواده بهر ښځینه شي کولی په دغې ډول نمایشګاهو کې ګډون وکړي، دوی ته دې چانس برابر شي او دوی ته دې دغه زمینه برابره شي چې وکولی شي دغې غونډو کې ورته نورو داسې چانسونه چې د سوداګرو لپاره دي، ښځینه سوداګري هم پکې وکولی شي ګډون ولري او هلته دوی پکې خپل ځای پیدا کړي. د دې ترڅنګ مخکې ما په خبرونه کې د سیاسي دفتر یادونه کړې وه چې هغه موضوع اوس دوی په دغې اعلامیه کې نه ده شریکه کړې، خو دې ته اشاره کړې ده چې که چیرې ته نړیواله ټولنه غواړي د طالبانو سره تعامل کړي، نو دا دې مطمئنه کړي چې په افغانستان کې کوم حکومت چې ده هغه باید یا که دا حکومت یا قبل حکومت دوی را جوړوي، په هغې کې باید د ښځو ونډه په مساوي ډول باندې وي، ښځو ته باید د ګډون حق ورکړل شي، لکه څومره چې سړو ته حق ورکول کېږي باید د ښځو دغه مسله په پام کې ونیول شي چې هغوی ته په ټولو برخو کې یوازې حکومتداري نه چې په هره برخه کې د دوی په خبره باندې چې که چېرې یو ښځه په حکومت کې سهم ولري نو دا په دې معنی چې په ټولو برخو کې سهم درلودلی شي. دغه د دې اعلامیې غټ ټکی دی چې نن دوی خبره کړه.
په دې اعلامیه کې دا خبره نه ده شوې که چېرته دا وړاندیزونه پخوا هم شوي دي او طالبانو رد کړي دي، دوی داسې څه ته اشاره نه ده کړې که چېرته طالبان ونه مني بیا به څه کېږي؟
دوی دا وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کړي دي، طالبانو ته یې نه دي کړي، او دغه کم تګلاره چې دوی وړاندې کړي دا به نړیوالې ټولنې ته ورکوي. د دوی په خبره باندې چې دوی له طالبانو سره طرف نه دي، دوی د نړیوالې ټولنې سره دي او نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه ورکوي.
نه خو طالبان یعنی نړیوالې ټولنې ته هم دغه وړاندیزونه پخوا هم شوي او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي دي سفردن مکتبونه خلاص کړي، د امر بالمعروف نوی قانون حتی امنیت شورا رد کړ، او د جنسیتي اپارتایډ خبره لا پکې نه ویده، او د ښځو د مرستو د څارنې، البته د عمومي مرستو د څارنې خبره شوې ده. او نو ما دا ویل مخکې د دې درې ورځنۍ غونډې په پیل کې تاسو د غونډې د ځینو برخوالو په وینا دا خبر هم کاوه چې دوی وایي چې نړیوالو ته به مشخص نور وړاندیزونه هم کوي، او دا خبره به هم کوي چې څرنګه نړیوال کولی شي په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار واخلي. هغه برخې ته اشاره نه ده شوې.
شیبر صاحب دوی دا موضوع یاده کړی و، او تر اوسه پورې په دغه اعلامیه کې چې د دوی په خبره باندې دا له رسنیو سره شریکه شوې ده، او وایي چې بیا هم ورباندې کار کوي، لا به فاینل نه وي او وروستۍ به نه وي. چې فاینل وي څه وخت وړاندې کوي، خو دا اوس چې خبرې روانې دي د امریکا د ځانګړي استازي سره او د رسنیو د نړیوالو رسنیو نور کوم کسان چې راغلي دي هغوی ته دغه اجنډا ورکړه، او موږ هم دغه اجنډا راواخیستله. خو دوی په خبرې چې دي کې به نور تغیرات راځي، چې داسې تغیرات به پکې څه وي او نور به په دغه اعلامیه کې دوی څه اضافه کړي دا معلومه نه ده. هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دوی ویلې و، خو اوس په دغه اعلامیه کې ورته ځانګړی ځای نه ده ورکړ شوی. دغه د جنسیتي اپارتایډ موضوع چې دا دوی ورباندې ډېر تاکید کوي، وایي چې په نړیواله قوانینو کې باید دې ته ځای ورکړل شي، او کله چې دې ته ځای ورکړل شي د دې تر چتر لاندې چې کله یو ډله د دوی په خبره باندې نیمه ټولنه له خپلو حقونو محرومي، نو په هغوی باندې باید په هر پلو باندې بندیزونه ولګول شي. او د دوی په خبره دا به بیا لار دې ته نه هواروي چې امریکا دوی ته پیسې ولیږي یا دوی په رسمیت وپیژني یا بل هر ډول تعامل ورسره وکړي.
د بل غونډې خبره خینه ده کړې چې بل غونډه به هم جوړوي
تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
فردا جان سیال ډیره مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د ماشومانو لپاره څرنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور له نویاتو خبرو.
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیا مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اصغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اصغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته ورڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي اصغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلیپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپل یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي کیدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات